روغتیا شتمنی ده. د امریکا تا آشنا رادیو قربانا شافیا سردار د امریکا جغ د روغتیا د خبرونه ډیرو درنو ریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو هله د چ خبرونه تر پای واوري قدرمن اوریدونکو نن غواړو چې د سرطان په ناروغي باندې ستاسو سره خبرې وکړو په خبرونه کې زموږ محترم میلما د سرطان د ناروغي متخصص ډاکټر زبیح الله ستانګزه صاحب دی درنو اوریدونکو غواړو چې ستاسو سوالونه هم په دې خبرونه کې چې د سرطان د ناروغي په اړه کې مکړې دي د محترم ډاکټر صاحب زبیح الله ستانګزه سره مطرح کو مخکې لدی چې خبرونه پیل کو لومړی به و ډاکټر صاحب زبیح الله ستانګزه ته سلام وایم او بیا به شرف لاستر وایم ډاکټر صاحب خیر راغلاست
السلام علیکم تاسو ته سلام او همدارنګ تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لمندم چرو او جوړ بوسه
ډیر مننه تاسو څخه محترم ډاکټر صاحب زبیح الله ستانګزی چې په لند وخت کې مو زموږ بلنه ومنله کور مو ده ډاکټر صاحب د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې هر کال زیات شمیر کسان د سرطان په ناروغیو اخته کیږي او همدغراز زیات شمیر د دین خطرناک ناروغي څخه مري نو ډاکټر صاحب د دې لپاره چې زموږ اوریدونکي لومړی د سرطان د ناروغي په اراز او علایمو باندې پوسی او ورسته بیا په افغانستان کې د دې ناروغي په عمده لاملونو وژغېږي چې ولې په دې زیات شمیر خلک د دې ناروغي څخه یا د دې خطرناک ناروغي څخه مري او په اخته کیږي خو لومړی پوښتنه مې دا ده چې سرطان څه شی دی ډاکټر صاحب
ډیر مننه ډیر مهم سوال ته مو اشاره وکړه سرطان اصل کې په وجود کې د وجود د حجراتو غیر نارمل او سری او غیر قابل کنټرول واده ته وایي یعنی د وجود حجراتو چې دی په انسانانو کې خپل معنی وخت باندې تکثر کوي او تعداد زیاتیږي او کله چې د دې حجراتو عمر پوره کیږي د خلل بینه ځي یعنی دا یو سیستم وجود ته لپک ورکړی دی چې دا حجرات بیا خپل عمر پوره کیږي بینه ځي لیکن په سرطان کې دا نه ده د وجود د حجراتو تکثر ډیر تیز کیږي او د کنټرول نه وځي او بینه نه ځي چې په همدې نتیجه کې په وجود کې سرطانی دانو یا غړو پیدا کېدل شروع کیږي او سرطانونه چې دي بیا مختلف اعضاو کې پیدا کیږي لکه په وینه کې لکه په شش کې یا سږو کې پښتورګو کې په زنانو کې په سینو کې او همدارنګه په
تویو کې بله
معده کې مری معده مری او نورو اعضاو
بله بله محترم ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو د سرطان ډولونه وویل دا پښتنه هم ماسته کوله چې سرطان مختلف ډولونه لري یعنی هغه څو ډوله چې تاسو یاد کړل خو بیا هم دغه مهم دي چې باید موږ وایو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس هغه هم ویلي دي چې په دې هیواد کې زیاتره کسان د سینې یا د تیو په سرطان باندې د معدې کولمو خولې ستونې او همدغه راز د پروستاتو په سرطان باندې اخته کیږي نو ډاکټر صاحب رابسو هغه عمده سوال ته چې زموږ اوریدونکو هم په دې باره کې ځینې پوښتنې کړې دي هغه سوالونه به یو پلا ور جواب کو بیا به ډاکټر صاحب راسو د خبرونې موضوع ته
زما په وجود کې ریچا پس خواسي نه کې نه څه کلاګه وته دا په تاخر کې نه ده او په سر کې نه ده سره والا مې څه کلا درد کې دی مې سترګې ته نو پټي دي زم لږ کمزور شي او سترګې مې پټي دي درد کې او دا نو روغ شي دې چې کلا لږ پکا ته دا راشي نور به څه دې درد کې کې دا و خرم درد دې ورته ورک شي او دا دین زه څنګه مست دا و خرم به هیڅ تاثیر نه کوي
السلام علیکم پښتنه مې دا کوله چې مال د غزه د ادرار ته چایا دې زم خورا په عذاب يم دردونه یې نو ډاکټر ته چې ورغلل ما غره ته وای وای د دې د پروستات سرطان دی چې دا غي چې ستې ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه کوله پس کوم ودان
ډاکټر صاحب تاسو دا د نن کو سوالونه واوریدل چې وی خور ویلی و چې زما په وجود کې غوډه ده یا غوډی دي په بغل کې می په سر کې می ځنې غوډه دي هغه ډیر درد کوي نو دا وایي چې د سر غوډه می ډیر درد کوي ځنې وخت می سترګې ورسره وپړسيږي او نور غوټې هم ځنې وخت په وجود کې پیدا کیږي او هغه درد کوي کله چې دوا وخورم بیا آرام شي نو ستاسو جواب دی ته څنګه ډاکټر صاحب دا څه ډول غوډه دي چې دا نه دې څه ډېر شکایت کوي
غوډونه د سرطاني دانې سيدي دا خو دوه ډوله لري یعنی یو رقم سلیم تومورونه دي او یو رقم خبيثه تومورونه دي چې ملک نن ورته وايي په انګلیسي کې سلیمه تومورونه یا غوډونه چې دي دا په اکثره خلکو کې لیدل کیږي او هغه د وجود لپاره کوم مشکل نه ایجادوي نو دا غوډونه چې دي اکثره د شحمیاتونه جوړیږي چې لایکوما ورته وايي او شحمی غوټي وي
بله
چې دا غوټي وجود ته تاوان نه کوي او کولای شي کېدای شي چې په اړه ایسا د یو انسان کې پیدا شي او د دې خور په جواب کې زه عرض کوم چې کچېرې د دې غوټو وخت څومره وو او همدارنګه کومې دوا سره د آرامي کې یا آیا دوا وخوري بیرته له بای نه ځي دا سوالونه که جواب کړئ موږ ته ورته پوره معلومات ورکړو او یو چا که چیرې د خور موږ سره په ارتباط کې نه وي نو ورته مې وړاندوینه دا ده چې دا یو مرکز دی صحي ته مراجعه وکړي چې هلته ډاکتر دا غوډونه معاینه کړي دغه نه معلومات ورکړي چې آیا دا سلیم غوډونه دي که خبیثه سرطاني غوډونه دي خو اکثرا داسې خورکې حکایه کوي ماته داسې ښکاري چې دا سلیمه غدودونه دي او انشاءالله قابل دی تشویش بنه یي خو بیا هم وړاندوینه مې ورکړم چې یو صحي مرکز ته مراجعه وکړي
بله ډېره مننه ستاسو څخه کورمودان یو بل اوریدونکي چې هم پوښتنه کړې وه ډاکټر صاحب هغه ویلي وه چې زه د پروستات تکلیف لرم یعنی دی وایي زه داسې یو تکلیف لرم چې هغه ماته چې زه تشناب ته ځم ډېر مشکلات ماته پیژیږي او ځینې وخت درد وي نو تاسو وده ته څه توصیه کوئ بیا به وروسته خپرونې ته راسو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
پروستات معمولا د پروستات خو داسې ده دا د هغه نارینه وو کې چې سن دي 55 نه زیات کیږي دا غدا د دې غدې حجرات زیات کیږي چې هغه د هایپر پلیژیا وایي نو حجرات په تعداد زیات کیږي کله چې دا حجرات په تعداد زیات کیږي دا په سیستم د بولي باندې یعنی هغه کوم پایپ سے ادرار خارجی دی مثلا نه هغه باندې فشار راوړي کله چې مریض ادرار خارجول شروع کین او هغه کې مریض ته درد کوي معمولا دا د 55 نه د شپېتو ورې کسان چې سن رسیږي دغه نه پاتې اراز پیدا کیږي مریضانو ته چې دې ته بناین پروستاتیک هایپرپلیژیا یا سلیمه غکوالای دی پروستات ویل کیږي چې دا په اکثر اشخاص کې معمولی او مخصوص تداویان لري او دا قابل تشویش نه وي که چیرې د دې حجم ډیر زیات غټ نه یې په دوا باندې کنټرولېږي او که حجم یې ډېر غټ شي او په د بولي سیستم باندې فشار راوړي او ادرار تخلیه ته ممانعت کوي نو بیا عملیات ورته توصیه کیږي.
بله بله ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب را وسو بیا هم و د هغه سرطانونو ته چې هغه بيخي ډېر عام دي، ستاسو په نظر په افغانستان کې خصوصا یعنی کم سرطانونه ډېر عام دي؟ ولې تاسو د داسې مریضانو سره په تماس کې کیږئ؟ موږ چې دلته ګورو دغه د ښځو په سینو یا په توی کې چې سرطان دی هغه بيخي یعنی دلته هم عام دي، نو کراته وایي چې هغه کامنت یا هغه مهم سرطانونه چې دی هغه کم یو دی او ګامو په دې باندې لږ لږ معلومات ستاسو څخه واخلم.
زه په خپل کومه تجربه سي په افغانستان کې لرم، د 2013 کال نه دلته د انکولوژي یا د سرطان بخش کې کار کوم، نو اکثرا د ممدان سي دي امدا د تیو یا د سینو سرطانونه دي چې ترمنده مراجعه کوي او دغه نه پات په دوړ اجنسو کې یعنی هم په نارینه او کې هم په ښځو کې دي مړی سرطانونه ډېر زیات دي، بیا په سي دي مېدی دي او ورته جلدی سرطانونه دي او همدارنګه دي وینې سرطانونه تعداد ډېر زیات.
بله کراسو محترم ډاکټر صاحب، د تویو و سرطان ته چې هغه د زموږ خوندې په لیرو پرتو سیمو کې اکثره دوی نه پوهیږي او تکلیف لري، ډاکټر هم ځینې لري او امکانات چې هغه هم دوی نه لري، نو که فرضاً د تویو د سرطان د لومړۍ نښې او نشانې څه دي؟ بیا به ورسته هغه خطرناک حالت هم راته وایست او یو څنګه یو څوک پوسی چې زه په سرطان باندې اخته یم؟
د دې لپاره چې زموږ خویندې او میندې چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او د صحي خدماتو نه په اساسي شکل باندې بهرمند نه دي، نو دوی ته ما دا توصیه ده چې دوی د هر میاشت چې کله دوی ته دا د میاشتنۍ مریضي پیدا کیږي دوی په هغه مهال کې د خپلې سینې یا تیونه معاینه کوي. نو په کله چې دوی خپله سینه معاینه کوي باید څو نقطو ته نظر ولري. یو دا داسې دی دواړو سینې جسامت باید په یو اندازه باندې او بل دا داسې د سینې په رنگ کې کوم تغییر راغلی یا نه ده راغلی، آیا د سینې څوکه داخل خواته کش شوې نه ده کش شوې، دا ظاهري هغه بڼه کې کوم تغییر راځي، آیا د سینې جلد یا پوست چې ده پټوکی چې ده دا تغییر کړی ده که نه دی کړی، بعد لرنه چې دا ظاهري علائم کې کوم تغییر یا ولیدل شو یا ونه ولیدل شو دوی د خپلې سینې معاینه شروع کړي. یعنی دواړه سینې د باندې لاس وی که چیرې کوم غوټه یا کوم دردناکه ساحه پکې پیدا کیږي دوی به بیا ډاکټر ته مراجعه کوي، او همدارنګه که چیرې دا مرض پرمختللی کیږي بیا کیدای شي چې د سینو نه وینه راشي یا همدارنګه زوی راشي، نو دا هغه پیشرفته حالت ښیي او یا کیدای شي سینه زخم باندې بدله شي.
نو یعنی دغه هغه لومړنۍ نښې نښانې دي چې تاسې یاد کړلې چې زموږ اورېدونکي باید باندې پوه سي، بیا به نو هغه د یوه ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر صاحب، افغانستان کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې او تشخیص لپاره داسې خاص مراکز شته چې خلک او په کومو ځایو کې دي ستاسې په فکر؟
متاسفانه داسې پرمختللی مرکز چې ټول د سرطاني مریضانو لپاره ټول خدمات پکې ترسره شي هغه لا تروسه افغانستان کې نشته. په 2015 کال کې موږ وتوانېدو چې په جمهوریت کې یو مرکز پرانیزو او اوس په یو جامع مرکز باندې په علی آباد روغتون کې کار روان ده، نو کېدای شي چې په نږدې راتلونکي کې یو جامع مرکز په علي آباد روغتون کې چې ټول خدمات سرطانی مریضانو به مریضانو ته تقدیموي، هغه به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې په علي آباد کې سي، هم به داخله وي په کې، هم به جراحي او هم به د وړانګو په ذریعه تداوي شي، دا هغه به په کې وي.
بله بله، پایت اوریدونکو ته وایو چې درنو اوریدونکو زموږ خپرونه نن د سرطان د ناروغۍ په باره کې ده، او زموږ سره په خپرونه کې میلمه د سرطان د ناروغۍ متخصص محترم ډاکټر صاحب زبیح الله ستانکزی صاحب دی. نو د ډاکټر صاحب څخه ډېره مننه چې په خپرونه کې دی، او د دې ستاسو سوالونو ته هم جواب درکړي، او زه به ستاسو هغه پوښتنې چې تاسو لري هغه به هم زه د ډاکټر صاحب سره مطرح کړم. نو ډاکټر صاحب سایه کور ودان راوځو چې تاسو ویل چې د ستوني سرطان هم خطرناک سرطان دی، د هغه نښو نښانې یا اعراض او علائم څه دي ډاکټر صاحب؟
د مری سرطانونه سه بد له سینې سرطانونه نه په افغانستان کې ډیر زیات دي، او د اکثر ولایتونو دلته مریضان مکه مراجعه کوي. د دې ابتدایي نښې دا دي چې کله چې مریض خوراک کوي ابتدا کې په جامدو موادو لکه وچه ډوډۍ چې خوري یا وریځې چې خوري په دې کې بندش لږ پیدا کېږي، او دا مړۍ په اسانۍ سره نه تیریږي. او کتکل دا پرمختللی سی نو بیا مریض ته درد هم سره پیدا کی، کله سی مړی تیروی په تیرولو د مړی کې درد وي، او همدارنګه چې ډیر پرمختللی شي بیا کېدای شي سی مایات لکه اوبه شودې یا چای هم په تیرېدو کې بندش واقع شي.
بله بله، کله چې یو څوک د ستوني په ناروغي باندې په خبره کې تغیر راځي ډاکټر صاحب چې خبرې کوي، هم د دوی په دغه وایس کې یا په تغیر په خبرو کې اته
پاله د یو د مری سرطان د یو د ستوني کې لکه حنجره سي دا او توي یا ترخیا سي او توي، نو کله چې د حنجره په سرطان باندې مصاب شوی وي نو هغه کې او خصوصا چې ووکل کارت ورته وایي کوم جنه چې اواز راځي که هغه په کې مصاب وي نو اتمن په غږېدا کې وایس کې تغیرات راځي.
بله، څنګه ډاکټر صاحب ویلي یو څوک په سرطان اخیستل کېږي، علت یې څه دی؟
متاسفانه لا تر اوسه د سرطان یوازینی لامل سی یو فاکتور سبب د سرطان سی لا تر اوسه په دنیا کې چا په کنه دی په نړۍ کې یو فاکتور دی ته پیدا کی سی دا فاکتور سبب د سرطان سی، لیکن د تا مرض سی دا د مختلف فاکتورونو شدید دي سبب کېدای شي، چې په دې فاکتورونو کې لکه د محیطي فاکتورونه دي، غذایی فاکتورونه دي لکه او همدارنګه بعضې میکروبونه دي چې کله چې سړی په دې میکروبو باندې مصاب شي انسان نو بیا زمینه مساعده ایي سرطان باندې اخشي. د مثال په توګه تاسو ته ویلی شم لکه د تور زیړی چې ده لکه هپاتایټس بي یا سي چې دا داسې زمینه مساعده ایي سرطانونو د جګر ته، او همدارنګه یوه بکتریا ده په نامه د هیلیکوبکتر پایلوري یا ایچ پایلوري چې متاسفانه په افغانستان کې ډېره زیاته هم ده، دا د معدې مرۍ او همدارنګه کیسې سپرا او جګر د سرطانونو سبب کیږي، او همدارنګه هیومن پاپیلوما وایرس په نامه یو وایرس ده چې دا د عنق رحم یعنی د خزینه و د رحم د سرطانونو سبب کیږي، او همدارنګه ایډز یا ایچ آی وی وایرس چې دا سبب دی سارکوماګانو لکه کپوسی سارکوما سبب کیږي، او همدارنګه بعضې غذایی فاکتورونه دي چې ما مخکې یادونه ورته وکړله لکه هغه وګړي چې ډېر د غوښې نه او شحمیاتو نه استفاده کوي دا ډېره زمینه مساعدېږي د کولمو سرطانو ته، او هغه کسان چې د سبزیجاتو نه او میوجاتو نه ډېره زیاته استفاده کوي نو هغه سرطانونو چانس په هغو کې ډېر کم وي، او همدارنګه بعضې طبیعي فاکتورونه دي، لکه په طبیعت کې بعضې مناطقو کې بعضې ساحو کې وړانګې طبیعي وړانګې چې هغه سبب د سرطان کېږي، او همدارنګه بعضې فزیکي فاکتورونه دي لکه هغه اشخاص چې ډېر کم فزیکي فعالیت لري هغوی زمینه د سرطانونو ډېره زیاته ده نظر هغه کسانو ته چې فزیکي فعالیت زیات ده. نو په لنډه کې تاسو ته ارزو کومه چې سرطان چې ده یو ملټي فاکتوریال، یعنې مختلف فاکتورونه سبب دی سرطان کېدای شي، یو نه یو لامل موږ نشو پیدا کولی شي هغه ورته ووایو چې دا سبب دی سرطان.
بله، څنګه کولی شو چې د دې سرطان د ناروغۍ څخه په اصطلاح ځان خلاص کړو او ډېر په اخته نسو؟ تاسې اورېدونکو ته څه وایاست ډاکټر صاحب د دې مخنیوي لپاره؟
اورېدونکو ته د ما دا عرض ده چې یو صحي ژوند باید هر څوک اختیار کړي، لکه مخکې ما عرض وکړو چې د خوړلو کې لکه د غوښو نه شهمیاتو نه کمه استفاده وشي، سبزیجاتو میوجاتو نه زیاته استفاده وشي، حفظ صحي محیطي او فردي مرض شي لکه بعضې میکروبونه چې ما یاد کړل، که چیرې د هغو نه باید ځان وساتي، او که چیرې په مبتلا شي په وخت سره د هغو تداوي وکړي، او همدارنګه فزیکي فعالیت باید ولري، خصوصا باید سپورت و دې شیانو ته ډېره توجه وکړي، او همدارنګه یو فاکتور چې د وزن زیاتوالی، د وزن زیاتوالی هم په ښځینهو کې هم په نارینهو کې کولی شي چې سبب د میتابولیک سیندروم شي، یعنې داخلي امراض مریضانو ته پیدا کړي چې هغه بیا په خپل وار سره کولی شي چې د سرطانونو سبب شي. نو په عمومي توګه باندې دغه فاکتورونه باید مراعات شي، او همدارنګه بعضې طبیعي وړانګې دي چې د هغو نه ځان وساتي، چې مثلا د جلدي سرطانونه اکثر د لمر د وړانګې نه پیدا کېږي، کله چې ګران وطنوال لمر ته کار کوي، که چیرې د لمر ضد کریم نه شي استفاده کولی، نو هغه محافظتي تدابیر د لمر د مخنیوي نه هغه باید مراعات کړي.
بله ډاکټر صاحب، راپسو یو وروستی سوال ته، چې هغه دا چې هغه ماشومان چې نوي وزېږي یا هغه نوي پیدا شوي ماشومان، هغه هم په سرطان اخته یې چې د مور د نس څخه سرطان راوړي؟
بله، داسې واقعیت هم شته. موږ په افغانستان کې هم داسې مریضان لیدلي دي، متاسفانه چې کله د مور نه پیدا شوي دي، د مور په خېټه کې هم په سرطان باندې مبتلا شوي دي، او همدارنګه داسې مریضان هم لیدلي دي چې په یو میاشتني، دوه میاشتني او درې میاشتني هم وي په سرطان باندې مبتلا وي. نو د هغو مریضانو هم کوم مریضان چې په د مور په خېټه کې په سرطان مبتلا کېږي، هغه اکثرا سرطان یې ډېر پرمختللی وي، ځکه تشخیص د هغه د مور په خېټه کې ډېر مشکل وي، نو اکثر هغه مریضان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
علت یې څه دی ډاکټر صاحب؟
علت د مور هغه د امیدوارۍ په جریان کې هغه صحي فاکتورونه نه مراول دي، مثلا په خطا ډول سره په مور ته بعضې معاینات ورکول دي، لکه چې ایکسرې سي یا په داسې نور سیټي سکین، دا شیان دا سبب د دې کېږي، او بعضې دواګانو استفاده یا هم مور په کوم داسې مرض باندې مبتلا وي لکه ایچ آی وي یا ایډس باندې یا تور زیړي باندې، دا کولی شي چې دم د مور په خېټه کې هغه ماشومان په سرطان مبتلا کړي، او یا زمینه ورته مستعد.
یعنی داسې امکان شته چې فرزن په فامیل کې یو څوک، یا مور یا خور یا پلار یا څوک، د سرطان په ناروغۍ اخته وي، او هغه ماشوم ته انتقال کړي، یعنی ارثي بڼه لري؟
ارثي اکثره سرطانونه چې دي ارثي بڼه لري. هغه داسې نه کېږي چې مثلا ارثي سرطان د مور نه ماشوم ته په خېټه کې نه انتقالیږي، لیکن هغه کله چې ماشوم غټیږي او بلوغ وخت رسیږي یا هم همدارنګه وروستي کلو د ژوند کې دریمه څلورمه او پنځمه لسیزه کې کیدای شي چې هغه سرطان پیرسي شکل باندې دیو والدینو نه اولادونو ته انتقال شي. په مثال د مثال په توګه یو نواچین ده په انسانانو کې، خصوصا په ښځینهو کې چې کله هغه میوټیشنو کې یا تغیر د شکلو کې، نو که چیرې د یو فامیل په غړي کې هغه موجود وي لکه پی آر سی اے ون او پی آر سی اے ټو جینونه دي، نو دا د کور غړو ته لکه خور ته یا لور ته یا همدارنګه
اولاد ته
ورور ته زمینه مساعده یي چې د سینې په سرطان باندې اخته شي، او همدارنګه کیدلی شي چې دغه جین که په چا کې کوم فامیل کې میوټیشن یا تغیر شکل یې کړی وي، نو بیا کیدای شي چې هغه کور غړو ته په خصوصا په ښځینه او د تخمدان سرطانونو سبب هم شي.
بله، ډیره ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب ذبیح الله ستانکزی چې د سرطان د ناروغیو متخصص واست، او په لنډ وخت کې تاسې زموږ بلنه ومنله او زموږ پوښتنو ته مو جواب راکړئ. کور وادن، خدای مو ژوندی لره.
مننه تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو بلنه راکړه او هیوادوالو سره مو د سرطان په هکړه معلومات شریک کړل.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو میندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مقرر ډول، یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږه نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غو له تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسو مالداری، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکئ چې له هغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکئ. هغه اشیا باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي، کوشش وکئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له هغو سره موجود وي، کوشش وکئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. قدرناوی استاسخو ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندی په امید.